دو بجې دی د ازادي رادیو روانه خبرونې ته ز فریده هورسیفی لخپلو همکارانو سره درته خرغلاست ویم او ری ناتایید شوی راپورونه وایي چې افغان ولسمشر لوی څارنوال لکاره ګوښه کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نن خلک د ازادۍ ورځ لمانځي. په خبرونو کې راغلي راپورونه وایي د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د یو کمین په نتیجه کې لږ تر لږه 24 تنه مصري پولیس افسران وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د سوریې په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته اوښتي دي. خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان تازه خبرونه قسیم سولمل راټول کړي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د یو سیمهیز قومندان حکیم شجاعي د نیولو حکم صادر کړ. یو شمیر حکومتي چارواکو د نوم د ناخیستلو په شرط د افغانستان د لوی څارنوال محمد اساق لکو د ګوښه کېدو خبر تایید کړ. او د سنگاپور د کرکټ په یو ورځنۍ سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. د هم بشپړ کورونی خبرونه. د کورونی چارو وزارت د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د یو سیمه ایز قومندان نیولو حکم صادر کړ. عبدالحکیم شجاعي چې د کورونی چارو وزارت وای غیر مسوله وسلوال کستی په روزګان کې د تباندې سلو ملکیانو په وژنه تورن دی. د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته د نوموړي د نیول کېدو د حکم په اړه داسې وویل.
تأكيد أن الهدف والكونستو هي تول بوليس معذف شوي دي تستور دي كاس أو دي أفراد داي تثبيت كي أو دي كاس بنيمولو كي تول تلاش ترسارة كي أو جر تجري دي قانون منغولو توس باري.
تر دې یو ورځ مخکې عبدالحکیم شجاعي په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته ویلي و چې دی د خاص روزګان پولیسوالۍ کې د کورونی چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو د یو قطعي مسؤلیت لري. نوموړي دغه راز هغه تورونه رد کړه چې ګواکې دی د ملکیانو په وژنه کې لاس لري، خو د سیمې خلک نوموړی تورنوي چې ملکي خلک یې وژلي دي. یو شمیر حکومتي چارواکي د نوم د ناخیستلو په شرط ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې جمهور رئیس حامد کرزي لوی څارنوال محمد اساق لکو له دندې ګوښه کړی دی. مخکې تر دې رویټرز اژانس د یو سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړ چې نوموړی په دوبۍ کې له طالبان سره د خبرو لپاره د پټو تماسونو له امله ګوښه سوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزي په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا راپورونه رد کړل. له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو څلور نوې مکلیزه چې د اسد میاشتې له 28 سره برابر ده نن په یو لړ مراسمو سره ولمنځل شوه. جمهور رئیس حامد کرزي د دې مراسم په ترڅ کې دفاع په وزارت کې د خپلواکۍ د منار مخې ته د ګلانو ګېډې کښېښوله. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په همدې مناسبت د یو شمېر هیوادونو مشرانو جمهور رئیس حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه هم راستولي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت په پیغام کې د تبریکۍ ترڅنګ په افغانستان کې په وروستیو 12 کلونو کې د پرمختګونو یادونه شوې او د مسولیتونو انتقال او د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات د قدرت انتقال دیموکراتیک پړاوونه بلل سوی دی. د غرض په کابل کې د بریتانیا سفیر ریچارډ استیک په خپل پیغام کې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان او بریتانیا اړیکو ته اشاره کړې او د دوستۍ او متقابل همکارۍ پر اساس د دې اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. روسي خبرم دا چې د سنگاپور د کرکټ په یو ورځنۍ سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی افغانستان لوبه پیل کړه او په 9:40 اورونو کې سیالي لوبډلې ته 122 هدف منډي هدف وټاکه. خو د پاکستان د کرکټ د درویش کلنو لوبډلې د هدف په 48 اور کې د 2 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ او لوبه وګټله. دا تر دې مهال د افغانستان خبرونه صالح محمد صالح د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
راپورونه وایي د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د یو کمین په نتیجه کې لږ تر لږه 24 تنه مصري پولیس افسران ووژل شول. امنیتي چارواکو وویل چې پر پولیسو د وسلوالو کسانو لخوا دغه برید نن سهار د غزې پر پوله رافح ته نږدې سوی دی. د جولای پر 3 د پوځ لخوا د محمد مرسي تر لره کېدو او بندې کېدو وروسته سخت دریځ وسلوالو په سینا کې خپل بریدونه زیات کړي. تر ډیره د مصر امنیتي ځواکونه په نښه کوي. نننی برید وروسته تر هغه کېږي چې په یوه بله لنجمنه پیښه کې شاوخوا 16 تنه بندیان مرسول. اخوان المسلمین ګوند چې د مرسیم لاتړ کوي وایي دغه بندیان د پولیسو په یو موټر کې د ګڼه ګوڼې له کبله مړ شوي دي. د کورونی چارو وزارت وایي یو پولیس افسر د بندیانو لخوا برمته سوی و چې په موټر کې وشکه بهونکی ګاز د دغو کسانو د مړینې سبب سوی دی. تیره اونۍ د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې 810 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوه ډله به نن خپله څېړنه پیلوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول سوي که څنګه. د کیمیاوي وسلو سویډنۍ ماهر اوکی سیل ستروم د دې ډلې مشري کوي چې پرون د سوریې پلازمینې دمشق ته ورسېد. ټاکل سوی د سوریې د شمالي شهر حلب په ګډون دغه څېړونکي درې ساحې وګوري. د دوی تر رسېدو مخکې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فیصل مکداد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل حکومت به د ملګرو ملتونو څېړونکو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د سوریې د اپوزیسیون د پوځي برخې یو ویان هم د ملګرو ملتونو د دې ماموریت هرکلی وکړ، خو د دغې څېړنې د بریا په اړه یې شک څرګند کړ. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازی رابرټ سیری تېره میاشت امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د ادعاو 13 راپورونه ترلاسه کړي دي. په بل خبر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې د سوریې په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته اوښتي دي. د عراق لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر استازې میرمن کلر بورژوا پرون د خپلې ادارې د راپور په حواله وویل چې د سوریې په زیاته اندازه کډوال له خپل هیواد څخه په وتو دي. په بیان کې ویل سوي چې د جمعې او شنبې ترمنځ لږ تر لږه 15,000 کډوال عراق ته اوښتي دي. د دغه مهاجرت اصلي دلایل څرګند نه دی، خو ګومان کېږي دوی په سوریه کې د کوردي ځواکونو او سختریزو وسلوالو ترمنځ د جګړې له بیرې کډوال سوي وي. په عراق کې له وړاندې د سوریې 1,45,000 کډوال دېره دي. د امریکا او جنوبی کوریا پوځي ځواکونو نن په داسې حال کې کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې پیونګ یونګ د معمول په څیر ادا کړي چې دغه تطبیقات پر شمالي کوریا د یرغل لپاره دي. د امریکا پوځ وایي دغه تمرینونه به د اگست میاشتې تر 30 روان وي. دغه تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ په وروستیو کې په کمیدو ښکاري. شمالي کوریا پرون د جنوبي کوریا پیشنهاد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې د جلسوي کورنیو په اړه د خبرو په اړه ومانه. د شمالي کوریا نوی تر اوسه د جنوبي کوریا او امریکا د دغو ګډو تمریناتو په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. او په قرقیزستان کې د انتخاباتو یوه الیریتبه چارواکی وایي چې په جنوبي شارګوټي کراسون کې به د پرونیو انتخاباتو نتایج د هغو ډزو له کبله چې د دوو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ تبادله سوي باطلې اعلان نه سي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون مرستیالې ګلناره جورابایوه نن وویل هغه پیښه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان سول د رایې ورکولو له مرکزونو لرې سوي چې پر سیمه ییزو انتخاباتو یې کوم اغیز نه دی کړی. د قرقیزستان د پرمختګ ګوند یو غړي واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند تورن کړ چې د رایو صندوقونه یې د ځان په ګټه ډک کړي دي. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د شه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. روانه خبرونه چې زه فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم او ری چې ناتایید شوی راپورونه وایي چې افغان ولسمشر لوی څارنوال له کاره ګوښه کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نن خلک له بریتانیا څخه د خپلواکۍ کالي زلمانځي.
څنګه چې غازی امان الله خان یو مترقی پوه عالم
د شریعت سادون قاعده ملت خاوند لوی
خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي دوی نشي کولی چې د ازادۍ ورځ ولمانځي. په خیبر پښتونخوا کې افغان کلتوري اتشه وایي
نو موږ په دغه ایسته کې زموږ مشکل دا دی چې تخصیص نه لرو.
په مصر کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او په تازه شخړو کې لسګونه تنه پولیس او د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان وژل شوي دي. او د ځوان فکر پروګرام کې په مخدره موادو د ځوانانو د اعتیاد مسله راسپړل شوې ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل ناتایید شوی راپورونه وایي چې افغان ولسمشر لوی څارنوال له کاره ګوښه کړی دی. دا چې محمد الکوسنګ له کاره ګوښه شوی دی او د دې اصلي علت سویل کېږي کسان په خبرونو کې ولنډه اشاره ورته وشول چې هغه په دوبۍ کې له طالبانو سره خبرې کړې دي. خو دا چې د دې مسلې اصلي جزئیات څه دي او تازه معلومات په دې اړه سوي احمد زبیر ژمن را سره دی له کابله په ټلیفون کې. زبیر مهرباني وکړه تازه معلومات سوي د افغانستان د لوی څارنوال د ګوښه کېدو په اړه.
بلې د یادولو وړ ده چې د لوی څارنوال د اسحاق الکو د ګوښه کېدو راپورټونه ورکړ شوي دي، خو تر اوسه پورې د جمهوري ریاست چارواکو رسمن دا اعلان نه دی کړی او نه دا راپورټونه تایید شوي دي. وروستي تماسونه چې موږ له یو شمېر حکومتي چارواکو سره درلودل، هغوی هم له دې ډډه کوي چې نوم واخلي او په دې اړه خبرې وکړي، خو د نوم د نه خپرېدو په شرط. یو حکومتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزي د ښاغلي الکو د ګوښه کېدو مکتوب اړوندو ارګانونو ته نه دی لیږلی، خو رویټرز اجانس تر دې مخکې رپورټ ورکړی و چې ښاغلی الکو وروسته له هغې ولسمشر دغه د ګوښه کېدو پرېکړه وکړه او هغه ګوښه کړې ده چې نوموړي په دوبۍ کې د سولې د مذاکراتو د پیلولو په اړه د طالبانو سره په پټه خبرې کړې دي. په رپورټ کې دا هم راغلي چې ښاغلی الکو د ولسمشر لخوا منع شوی هم و چې په دې غونډه کې ده چې د اګست د میاشتې یا د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ کې په دوبۍ کې کېدله برخه نه اخلي، خو بیا هم الکو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، ځکه خو ولسمشر د هغه د ګوښه کولو پرېکړه کړې ده. البته د لوی سرنوالی ویان عبدالبصیر عزیزی سره چې موږ سهار خبرې وکړې، هغه هم وویل چې دا رپورټونه نشي تاییدولی او لوی سرنوالی ته تر اوسه رسمان د ښاغلي اسحاق الکو د ګوښه کېدو کوم مکتوب د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه نه دی رسېدلی. نو نن به موږ هڅه وکړو چې د ولسمشرۍ له ماڼۍ سره خبرې وکړو، د غلو چارواکو مسؤلینو سره، تر څو د هغوی رسمي دریځ په دې برخه کې معلوم شي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې رپورټونو باندې څه تبصره نه ده کړې.
کورتي ودان احمد زبیر ژمن وو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې ویل کېږي افغان ولسمشر لوی سرنوال کاره ګوښه کړې دی. په دې اړه تازه معلومات ده چې دولتي مقامات پر اوسه په دې اړه باندې څه وایي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات اوریدئ شئ، هم همداشانې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اور کې په دې اړه معلومات لوستلی شئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د زمری یا اسد اتویشتما د بریتانیا د وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاستراوړلو له څلور نوي ومې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوری ریاست په یوې خبر پاڼې کې راغلی دي چې په همدې مناسبت د یو شمیر هیوادونو مشرانو جمهور رئیس حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نن په افغانستان کې او د افغانستان بهر افغانان د غورز المانزي د خوست بیلابیلو خونځو یو شمیر زده کوونکو او خونکو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډه وکړه. یو شمیر ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل لکه څنګه چې افغانانو خپلواکۍ په توره ګټلې، هغه په کار دی تر پایه په تدبیر سره وساتي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
خادم دا شریعت سادون قیدا ملت خاوند لو عزت زمون گلی حضرت
د خوست د خوانځي یو شمیر زکوونکو او خونکو د غازی امان الله خان خصوصي لسی په انګړ کې دی وی غونډې د جوړیدل لري. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو څلور نوې مقالې زول منځله ویناوال په خپل مقالو ویناو کې د خپلواکۍ په ارزښت او د هغه وخت د افغان ټولوا غازی امان الله خان په شخصیت او مترقی پلانونو رڼا واچوله او ویل چې هر کله یرغلګر د جګړې په ډګر کې مات شول، نو د یو شمیر داخلي کړیو د پاسلونو او پراخستون زده ایجادولو لري ملت له بل کړکې سره مخامخ شو. دوی هیله وکړه چې بل اخر افغانان به وتوانی یې لشت استونزو څخه ځان راوباسي او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو موخي عملی شي. د غازی امان الله خان لیسی مدیر نور احمد په خپل خبرو کې ویل چې د وخت ټولواک امان الله خان هڅه وکړه د هیواد د چټک پرمختګ لپاره یو شمیر ځوانان د تحصیلاتو لپاره به هر توریږي.
غازی امان الله خان د نړۍ د ډېر ملکو سره سیاسي اقتصادي روابط ټینګړل او د افغانستان زیات میر محصلین د زده کړې لپاره خارجي یا بهرنی ملکو ته واستول ترڅو افغانستان یو چټک پرمختګ وکړي د هغه ملکو په قطار کې ودرېږي چې هغه خود کفا دي.
د خوست یو تن خون کې بهادر وویل چې د هغه وخت ټولواک د افغانستان د پرمختګ په خاطر د ګاونډیو او نورو دوستو هیوادونو د مرستو د راجلبولو لپاره بهرني سفرونه ترسره کړل.
چې غازی امان الله خان یو مترقی پوه عالم شخص و غوښتل یې چې افغانستان د نړۍ د پرمختللو مترقي هیوادونو په قطار کې ودروي. نو د هیواد د پرمختګ سمسورتیا لپاره یې پوره پوری پلانونه ترتیب د هدفونو د ترسره کولو لپاره یې اوچت ګامونه پورته کړل. دا د وطن د سمسورتیا لپاره د لومړی ځل لپاره خارجي اسیایي اروپایي هیوادونو ته د سفر ملا وتړله.
د ښوونځي او تن زده کوونکي ارشاد الله وویل چې ازادي په توره ګټل کېږي خو باید ولسونه یې په تدبیر سره وساتي.
ازادي په توره اخیستل کېږي او په پوهه تدبیر ساتل کېږي. نو پر موږ لازمه ده چې خپل وطن کلکه دفاع په پوهه او تدبیر سره وکړو. خپلواکي د یو هیواد د خلکو حق دی خو دغه حق باید په خپله ولسونه خپل کړي.
د غونډې په جریان کې د یو شمېر زده کوونکو لخوا په زړه پورې ترانې هم زمزمه شوې. ټاکل شوې په خوست کې د یوې نسبتا لویې راټولېدنې له لارې هم د افغانستان د ازادۍ ورځ ولمانځل شي.
د افغانستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د خلکو په استازیتوب افغان حکومت او خلکو ته د اګست 19مه چې د افغانستان د ازادۍ ورځ ده مبارکي ویلې ده. په اعلامیه کې د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې لاغې ډلې، روغتیا، رسنیو، تعلیم، د ښځو د حقونو او تجارت په برخه کې پرمختګونو ته اشاره شوې ده. اعلامیه زیاتوي یوازې د تیر کال په مودې کې افغانانو د امنیت او سیاسي انتقال په لاره کې کوټولي ګامونه پورته کړي دي او حتی د جون په 13مه افغان ځواکونو په ټول هیواد کې د امنیتي مسولیتونو مشري په غاړه واخیسته. خو په یو شمیر سیمو کې کسام چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غورز المنزل شوې ده، په هلمند کې د غورز په ډیرو ساده مراسمو سره ولمنزل شوه. د هلمند خلک وایي په خوا به دا ورځ په شاندارو مراسمو سره المنزل کېده، خو په دې وروستیو کلونو کې یوازې په دفترونو کې المنزل کېږي چې له امله یې په ځوانانو او ماشومانو کې د دې ورځې د المنزلو شور مړاوی کړی دی. د ازادي راډیو خبریال له سیمې ورباندې ریپورت لري.
نن دوشنبه د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو څلور نوې مکلیزه ده. په دې ورځ خلک نوې جامې اخلي، سړکونو ته راوځي او شاندار مراسم نیسي. خو په هلمند کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره یوازې په دفترونو کې خبر ورکول شوی دی. په خوا به د وسلوال پوځ له منصوبینو تر ملکي مامورینو او اقوامو پورې ډلې ډلې د شاخص په ډول پر یو ټاکل سوي واټ تیرېدل او خلکو به ننداره کوله. د هلمند ځوانان وایي اوس د خپلواکۍ د ورځې لمانځل دومره ساده سوي دي چې په عام ولس کې د هغې د لمانځلو عواطف او احساسات مراوي کړي دي. الحمدلله شکرې له چانجیر څخه لشکرګاه ته راغلی دی. دوی وایي هیله مې دا وه چې د خپلواکۍ د ورځې مناسبت به په ډیرو شاندارو مراسمو کې ګډون وکړم.
چې زما په یاد یې په ډیرو شاندارو مراسمو هغه دا ملي پوز ټول مکمل د دولت کې تات به راتله. دلته بې خپل د احترام عواطف و دې مشرانو ته وړاندې کوله، ولیکن اوس تناو ځینې ورک دی د وطن پرستۍ. اته داسې یو ننګونه نسه په دې ځوانانو کې چې زموږ سره وطن خدمت غواړي، عسکري غواړي، پر وطن مینېدل غواړي، پر وطن وژل کېدل غواړي. د خلک یې نن لمانځ یو حساب ځینې ورک دی، بروراکه دغه دی چندانې دې شیان ته اهمیت ورکوي. نسو اندغه احساس نست پکشی.
قبل شکرګا کې د لسو ځوانانو څخه د نن ورځې په اړه پوښتنه وکړه، نو اته به په کلیزه نوی خبر کوي. یوازې به دومره وی چې نن د خپلواکۍ ورځ ده او رخصتي ده. ولې علت یې څه دی؟ ولې د ورځې نه بلې ته د خپلواکۍ د لمانځلو احساسات کمیږي؟ ځوان مزمل وایي له نامنیو په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. هغه وایي پلرونه او میندې هم خپلو زامونو او ماشومانو ته د دې ورځې په اړه معلومات نه ورکوي، څو له ازادۍ سره مینه او د هغې د قربانیانو قدر په زړونو کې پاتې سي.
اوس خو چینل منځ په هیواد کې جنگ جګړې دی او هیڅوک هم خپل ځان ژوندی هغه ځای ته نه بولي چې دی هغه سیمې ته ورځي، هغه مراسمو ته ورځي. ځکه اوس یو داسې حالت دی چې که مراسمو ته ولاړ سي نو هلته اتمان د یو شي ویره ستا. چې به مین پټاو سی به ځانو جون کوي وسی نو زوام په دې خاطر دانل منزل کړي
د اسد د میشتي اته وشته منېټه د 1298 مریض کال رئیس چې کله د افغانستان شاه امان الله خان د انګلیسانو د وخت له استعمارګر په وسخه ازادي اعلان او تر لاسه کړم هر کال د یوات په ګوټ ګوټ کې په یو ډول نه په بل ډول منزل کیږي خو په هلمند کې د کلون رئیس دی ورځي په شاندار مراسمو نه منزل داسې ښکاری چې لراتلونکو نسلونو قرار قرار کیږي محمد علی استایم د ازادي رادیو هلمند
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي دوی هم هیله مندي چې دا ورځ ولمانځي که څه هم په پاکستان کې افغان سفارت هر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په شاندار مراسمو لمانځي خو پېښور میشتي افغان کډوال شکایت کوي چې افغان سفارت باید دا ورځ د ګرانبیه هوټلونو پر ځای د افغان کډوالو په کمپونو کې ولمانځي په دې اړه افغان کډوال څه وایي د دوی د زړه خواله د زبیولا شفق په راپور کې اورو
د زمریا اسد ته یشتمایټ هر کال د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په توګه منځل کیږي او په افغانستان کې درنه د دې ورځې په ویاړ پرتمین مراسم هم تر سره کیږي همدارس په ځینو بهرنیو هیوادونو کې هم بهر میشته افغانان د غورس ډېر شاندار مراسم په تر سره کول منځي چې په دغه هیوادونو کې اروپایي هیوادونه په ځانګړې توګه د یادونه وړ دي خو له بده مرغه په پاکستان کې میشته افغان کډوال د خپلواکۍ دغه ویاړمن ورځ نن منځي او یا هم د منځنو وس نه لري په پاکستان په ځنګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال د خپلواکۍ ورځ ولې نن مانځي د دې پښتنې په ځواب کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر حاجی رحمت الله ازادۍ رادیو ته وویل چې په پېښور کې د افغانانو د فرهنګي دفتر د نشوالي له امله افغان کډوال نشي کولای چې خپل ویاړمنې ورځې ون مانځي
دلته چې زمونږ کم فرهنګي دفتر نشته د مخکې د دې نه چې د دې لپاره تیاریونه چې افغانستان حکومت د دې نه بالکل عاجز دی چې دلته فرهنګي دفتر باید وي ځکه چې په پاکستان کې 1 میلیون فارسیبان نشته مثال خبر یا ایرانیان نشته دی هغوی خپل یو فرهنګي دفتر جوړ کړی دی د دغه خبرو دپاره او هغوی یو فرهنګي دفتر لري دلته چې 3 میلیون افغانان پراته دي د افغانستان حکومت په دې حصه کې هېڅ اقدام نه دی کړی فرهنګي دفتر نه لري چې د دې خلکو په ذهن کې دا شی وشي
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي محصل او د افغان زده کوونکو د اتحادیې پخواني مشر نجیب ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان سفارت ته ښایي چې د ګرانبیه هوټلونو پر ځای دی دغه ورځ د افغان کډوالو په کمپونو کې ونمانځي تر څو عام افغانان پکې ګډون وکړای شي
افغان سفارت په ډېر لوړه کچه چې هلته دادي افغانانو تګ ډېر مشکل دی او هلته هغوی د لمانځي چې مناسب نه دی په ځای د دې چې هغه په دومره لوړو مصارفو باندې د سرینا هوټل کې لمانځل کېدی نو ښه به دا وه چې په افغاني کمپونو کې یو لویه غونډه غونډه شوې وه او دغه ورځ دلته لمانځل شوې وه
نوموړی همدار ازوی
او فعلاً په پاکستان کې کوم افغان کډوال اوسېږي هغه پخوانی کلتوري خو بهیرونه کلتوري بهیرونه ټولنې دغه نشته دی او کوم چې دلته د افغانستان د دولت اساسولې دي هغه نه کوي دغه سوام کال بلکې څلورم پنځم کال چې د افغانستان ورځ دلته نه لمانځي
د خیبر پختونخوا د افغاني لیسو د شورا رئیس امان الله نصرت ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په افغاني لیسو کې په شخصي لګښت په پرتمین مراسم ونمانځي خو دا ځل د رخصتیو له امله ونه توانېدل چې دا ورځ ونمانځي
خو زمونږ بدبخته دا ورځ د یو وخت راغله چې زمونږ ټول مسؤلونه رخصت دي او موږ به د غونډه موږ چې په ګران شي برابر کو نو اکثر مدیر صاحب هم څو قابل ته کلی رخصتي د څو کې څو ګونډه دي د دې موافق نشو چې د یو شاندار او مجلل غونډه کړې وینو
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلګری کلتوري اتشې پروین ملال ازادي رادیو ته ویل چې د بودیجې د کمښت او د افغان دولت د نه پاملرنې له امله نشي کولای چې د افغان کډوالو په کمپونو کې د خپلواکۍ او یا نورو مهمو ورځو په مناسبت پروګرامونه جوړ کړي
نو موږ په دغه حصه کې زموږ مشکل دا دی چې تخصیص نه لرو او په خوا دلته مثلا افغان تجاران او هغه راتللې یو څه دي کول هدف کې د پیسې د فرنګي خونې تور کول نه
د یادونه وردا چې په اسلام آباد کې افغان سفارت هر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په پرتمین او شاندار توګه نمانځي چې پر ځینو مشخصو افغانانو سربېره پکې ځینې پاکستانی چارواکي هم ګډون کوي زبی الله شفق ازادي رادیو پېښور
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو
تر هغه وروسته چې په وژنې تورن یو وسلوال قومندان عبدالحکیم شجاعی له ازادي رادیو سره اویل چې برحاله دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه د نیولو خبره کړې ده په ورزګان کې د لسکونو ملکی خلکو په وژنې تورن یو وسلوال قومندان چې د کورنیو چارو وزارت یې د نیولو امر کړی وایي د پدې ولایت کې اوس هم د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان دی خپل شجاعي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړی دی. په عین حال کې د خاص اورزګان سوتنو ویل دي چې شجاعي سورز مخ کې پر کورونو حمله کړې ده او دوی د افغان حکومت غوښتي وو چې نوموړې ونیسي. دا اوس د ازادي رادیو خبریاله ناجیه صافی را سره ده او د دغه کس د نیولو په اړه باندې تازه معلومات او د چا کمه هڅې روانې دي تازه معلومات راټول کړي دي.
بلی د کورنۍ چارو وزارت د سو میاشتو ل تریدو سره یو ځلی بیا امنیتي درو ته امر کړی چې عبدالحکیم شجاعی په روزګان کې د غیر مسول وسلوالو قومندان ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټولو امنیتي درو ته په ځنګړي ډول د روزګان امنیتي مسولینو ته امر شوی ترسو د حکیم شجاعی د نیولو لپاره اقدامات وکړي. نموړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حکیم شجاعی په نوم یو کس چې د خاص اورزګان کې خپل سره غیر مسؤول مثلا افراد لري او د خلکو شکایتونه راپارولي. نو د کورنۍ چارو وزارت اوس اکیدا هدایت ورکړل شوی دی، نو ټول پولیس معذب شوي دي تر څو دا د دې کس او د دې افراد دای تثبیت کړي او د دې کس په نیولو کې ټول تلاش ترسره کړي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په روزګان کې د لزګونو ملکی خلکو په وژنې د تورن وسلول قومندان عبدالحکیم شجاعی د مشخص ځای په اړه معلومات ورنکړل، خو ټینګاري وکړ چې د نوموړي ځای به ډیر ژر ثابت شي. عبدالحکیم شجاعی په روزګان کې د لزګونو ملکی خلکو په وژنې تورن دی او تیر کال د روزګان خلک هم کابل ته راغلل او د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته بډې اړه شکایت وکړ. دوی هم درنګ ویل چې عبدالحکیم شجاعی د یوې او یا کسیزی وسلوالی ډلې قومندان دی او تروسه په غزنی، زابل او روزګان ولایتونو کې یو سلو یو بیګونه کسان یې وژل. له دغو انتقادونو وروسته د کورنۍ چارو وزارت بیا ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په وګدو کې به عبدالحکیم شجاعی ونیسي، خو د سو میاشتو له تیرېدو سره بیا هم د کورنۍ چارو وزارت کوم اقدام ونه کړ. تازه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې موده کې د شجاعی او د هغه د کسانو په اړه د پلټنې عملیات ترسره کړي. لبل خو عبدالحکیم شجاعی بیا د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی اوس هم په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی او پوځي عملیات کوي. شجاعی هم درنګ د اورزګان د سیمه ایزو خلکو شکایتونه ردوي او وایي چې د طالبان وژلي او له هغوی سره جنگ کړي. لبل خو بیا د کورنۍ چارو وزارت د حکیم شجاعی خبرې ردوي او وایي چې د شجاعی فعالیتونه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې شامل نه دي.
خور دی ودان ناجیه صافی په دې اړه باندې چې د حکیم شجاعی د نیولو په اړه بس کیږي د ازادي رادیو وی پانه تعقیبوي ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو خبرونه کوي کول شي چې معلومات ترلاسه کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هواد د پاوز لپاره د یو نوی مشر ټاکلو په لړ کې لې وسخت چلنج سره مخامخ دی. د پداسې حال کې د چي د پاکستانی پاوز د اوسنی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دندې موده راتلونکي نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د دغه لیکنې مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې راغلی په اټمی وسلو سنبال پاکستان کې د دې هیواد د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی تر ټولو طاقتور سړی دی چې تمه کیږي دنده به راتلونکي نومبر میاشت پای ته ورسیږي. د ایجنسی له لیکنې سره سم له تیرې مئی میاشت راهیسې چې د پاکستان د ولسی حکومت واک د نواز شریف لاس ته ورغلی، دغه هیواد د پوز لپاره د یو نوي مشر ټاکل د نوموړي لپاره یو سخت امتحان دی. لیکنه زیاتوي پاکستان په 1947 میلادي کال کې د انګریز له خلکې ازادي ترلاسه کړه. له هغه راهیسې د پاکستان پوز د نیمه نه زیات وخت پر دغه هیواد حکمران پاتې شوی دی. په لیکنه کې دغه راز ویل شوی چې د ولسی حکومتونو پر مهال هم د پاکستان پوز د دې هیواد د امنیت او خارجه پالیسۍ په چارو کې غټ لاس لرلی دی. اجانس د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف هغه خبر راغستی چې وایي غواړي د دې هیواد په سیاست کې د پوز عمل دخل ته د پای ټکی کیږدي. اجانس کاږي په داسې حال کې چې غربي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي او پاکستان غواړي په دغه هیواد کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي، د پاکستان پوز به د ولسی حکومت په چارو کې له لاسوهنې و نه ګرځي. په لیکنه کې وړاندې راغلی د جنرال کیانی په مشرۍ پاکستان پوځ د دې هیواد له سیاسي بهیر لرې پاتې شوی دی. دا جانس د لیکنې له مخې ښاغلی شریف چې په 1999 کال کې د یو پوځي کودتا په نتیجه کې له حکومت لرې کړل شو او تر هغه وروسته له پوځ سره اړیکې چندان ښې نه وې، په خپل دویم ځلي حکومت کې د جنرال کیانی د ځایناستي ټاکلو په لړ کې له یو ازمیښت سره مخامخ دی. د پاکستانی پوځ جنرالان چې خایي ورڅخه یو ته دغه پوځ مشري ورکړل شي، د لیفټننت جنرال راشد محمود، لیفټننت جنرال طارق خان او لیفټننت جنرال هارون اسلم نمونه یادېږي. دا جانس په لیکنه کې ویل شوي د جنرال کیانی تر لاندې د پاکستانی پوځ ځینې افسران له دې عمله چې نوموړي د دې هیواد د ولسي حکومت پر وړاندې یو څه نرم دریځ خپل کړی و خوشاله نه ول. په اسلام آباد کې یو ډیپلوماټ اجانس ته ویلي د دې خبرې هیڅ ضمانت نشته چې د جنرال کیانی له تلو وروسته به د پاکستانی پوځ بل کوم مشر د دې هیواد له منتخب حکومت سره هم د نوموړي په څیر یو چلند خپل کړي.
دونی می بجیدی دا مهمه خبرونو لنډی سالی محمد سالی راوړی.
د کورنۍ چارو وزارت د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د یو سیمیز قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر کړ. شجاعي د لسګونو ملکیانو په وژنې تورن دی. په جمهوری ریاست کې وی سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې ولسمشر حمید کرزی لوی څارنوال محمد اساق الکو له دندې لري کړی دی. په سنگاپور د کرکټ په یو ورځنۍ سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. راپورنوی د مصر په سینا ټاپو وزمې کې د یوه کمین په نتیجه کې لږ تر لږه 24 تنه مصري پولیس افسران وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوه ډله به نن خپله څیړنه پیلوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي که څنګه. په بل خبر کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې اداره وایي چې د سوریې په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته اوښتي دي. او په قرغیزستان کې د انتخاباتو یو عالی رتبه چارواکي وایي چې په جنوبي شارګوټي کراسون کې به د پرونی انتخاباتو نتایج د هغو ډزو له کبله چې د دوو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ تبادله سوي باطل اعلان نسی.
د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د مصر حالات. په مصر کې د تاوتریخوالو د دوام په تازه پیښو کې لږ تر لږه 24 پولیس په سینا ټاپو وزمه کې او د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي 14 پلویان په قاهره کې وژل شوي دي. د مصر د وروسي وضعیت په اړه تفصیل نوریاس نوري راوړي.
راپورونو له مخې لکتر لګت څلیرش پولیس د سینا په ټاپو وزمه کې د یو کمین په ترڅ کې وژل شوی دی. امنیتي چارواکو وویل چې پولیسو د دوشنبه په سهار په دوو بسونو کې سفر کاوه چې د غزي په پوله رافه ښار ته نږدې پرې وسلوالو حمله وکړه. وسلوالو په دې دښته کې په دې وروستیو کې حمله زیاتې کړې او د پوځ له خوا له قدرته د ولسمشر محمد مرسي لرې کېدو ته په پام سره معمولا د مصر امنیتي ځواکونه په نښه کوي. مرسي چې د جولای په دریمه له وخت څخه لرې کړی شوی تر اوسه په توقیف کې دی. دغه حمله وروسته له هغې کېږي چې د قاهرې په لمنه کې پرون په یوه لانجمنه پیښه کې د 16 بندیانو د مړینې خبر ورکړل شو. اخوان المسلمین چې د مرسي ملاتړ کوي وویل دغه بندیان چې پولیسو په یوه مینیبوس کې لیږدول سای بنده شوي او مړه شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت وویل یو شمېر بندیانو غوښتل له یوه زندانه وتښتي او پولیسو د یوه پولیس افسر د خوشي کېدو لپاره چې بندیانو برمته کړی و اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې له کبله یې د بندیانو سا بنده شوه. په داسې حال کې چې په مصر کې تاوتریخوالی دوام لري، اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې له دې هېواد سره په اړیکو له سره غور وکړي. دا اتحادیه به روانه اونۍ په بروکسل کې په غونډو کې له مصر سره د مرستو کمولو په اړه پرېکړه وکړي او ښایي له قاهرې سره د واده شویو مرستو شاوخوا 5 میلیارد یورو کمې کړي. پاین حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل لویدیس د مصر پر پوز د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړی او ویلي دی چې دا کار به د مصر له امن کولو او د شخړو له پای ته رسیدو سره مرسته ونه کړي. الفیصل دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره له کتنې وروسته خبر اعلان ته وکړه. موږ د روان وضعیت په اړه خپل نظریات سره تبادله کړل. موږ هیله من یو چې د دغو ګډو نظریاتو په نتیجه کې د هغو کارونو د ترسره کېدو لپاره چې ورته اړتیا ده یو ګډ دریځ رامنځته شي. زه فکر نه کوم چې پر مصر فشارونه به اغیزمن وي یا به په دې هیواد کې د سولې او امن لټینګېدو سره مرسته وکړي. ریاض د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک نږدې متحدو چې په 2011 میلادي کال کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې له قدرت لري او وروسته د اخوان المسلمین پلاوی محمد مرسي قدرت ته ورسید. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مصر کې د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. موږ ګډ مسؤلیت لرو. عربي هیوادونه، اروپا، فرانسه باید په ګډه کار وکړي چې په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسیږي. د مصر سیاسي چارواکي کولی شي په روانو اونیو کې یو پلان تنظیم کړي چې له مخې په دې هیواد کې هر څومره ژر انتخابات تنظیم شي او مصریان وکولی شي چې خپل نظریات څرګند کړي. لتیر چاشنبه رئیس د لری کرشیوی ولسمشر محمد مرسی د پلاویانو او امنیتی زواکونو ترمنس په شخړو کې اتنیم سوه کسان وژل شوی دي. په مصر کې اضطراری حالت اعلان شوی او په قاهره او یو شمېر نورو ولایتونو کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز لګول شوی. د مصر د پوځ مشر پرون خبرداری ورکړ چې نور تاوتریخوالی ورته د زغملو وړ نه دی. عبدالفتاح السیسی د غراز وویل په مصر کې هر څوک خپل ځای لري.
دلوی او بخشون کی خدای په نامه درنو اوریدونکو، اتحاد په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو لوی ستونزه ده. د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د وروستیو ارقامو له مخې په دغه هیواد کې کابو 2 میلیونه معتاد کسان شتون لري او دغه ارقام مخ پر جګېدو دي. دغه کار دغه هیواد ټولو خلکو او په خاص ډول ځوانانو ته د خطر لوی زنګ بللی شو. ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي تر ټولو زیات د مخدره توکو څخه اغیزمن کیږي. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست د ارقامو له مخې په دغه ولایت کې کابو 25,000 معتاد یا روږد کسان شته او دغه ارقام هم مخ پر لوړی دوده. لبل خو د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې ځوانان سره راټول شوي تر څو د احتیاط سره کلکه مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې کارونه هم کړي دي. نن په پروګرام کې دغه ولسوالۍ د ځینو نوښتګرو ځوانانو سره پر هغه کارونو چې دوی ترسره کړي خبرې کوو او همداشان به په دې اکله خبرې وکړو چې ځوانان څنګه د مخدره توکو څخه لري او یو آرام ژوند ولري. په دې باس کې را سره ځوانان دي، هر یو محمد صادق سادی د پشرود ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مرستیال، همداشان احمد شاه د پشرود ولسوالۍ د مسعود د کلی او د ځوانانو د شورا غړی، همداشان توریالی رهی د پشرود ولسوالۍ د ځوانانو د شورا رئیس او ولادت فقیری د ځوانانو د شورا غړی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادی صاحب، لومړی به له تاسو پیل کو چې تاسو موږ ته پلان ډول وایي، ستاسو په پشرود ولسوالۍ کې ځینې ورزشي کمپاینونه لکه څنګه چې موږ معلومات لرو درلودلې د احتیاط په هکله باندې، او همداشان نور کارونه مو هم کړي یا دلته مو هڅې هم پیل کړي دي تر څو ځوانان دې څخه وژغوري. خپل دغه هڅو په اړه که موږ ته لږ معلومات راکړي چې تاسو څنګه دا هڅې پیل کړي او تر اوسه مو څه کړي.
د لوی څښتن تعالی په نامه هر څه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هر څه مخکې باید احتیاط تعریف کړو چې احتیاط څه شی دی. احتیاط وایي یو شخص عادت کېدل او یو نشي توکو سره د دې ځان د ځاني او روحي عادت او تړاو تر کول یې ورته ستونزمن او یا بېخي ناشون کار دی. احتیاط په نامه یادېږي. دا یو څرګند حقیقت دی چې حقیقت دی چې هیڅوک دا نه غواړي چې د احتیاط په لومو کې دې راګیر شي او هیڅکله اراده هم نه لري چې په مخدره توکو اخته شي او خلک دې یو نشه توکو په نامه یاد کړي. د نشه توکو کرکلی او روزګار کسان موږ په پشترود ولسوالۍ کې څو کمپاینونه یا څو لاسته راوړنې لرو. یو په لومړی قدم کې موږ یو کمپاین یا د ورزش یو تورنمنټ پر لاره واچوی چې دا ټول ټیمو ترمنځ وو. په دې ترمنځ کې د لوبې یا د دې سیالۍ موخه د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وه. موږ نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وه تر څو موږ په دې پوه شو چې د پشترود ولسوالۍ کې د ځوانانو د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړه او دا هم موږ ته معلومه شوه چې د پشترود ولسوالۍ ځوانان د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کوي.
مننه سادی صاحب. مشر ورو کتاب سره وګرځو چې ستاسو په نظر په پښتو رسوالۍ کې د دغه فعالیتونو چې سوي دي څنګه څومره اغېز لرلی او ځوانان هلته وضعیت یې څنګه دی اوس متحده کسان څومره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در څه مخکې خپل سلامونه او نیکهیلي در ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوو. د لاسته راوړنې او دغه د متحدین یا روغ کسانو دغه د ځوانانو د فعالیت پر اساس چې هغه سیالي اوس ولې ډېرې ښه لاسته راوړنې لري او موږ سواد موزي کورسونه هم ښه لاسته وري او فعالیت لري او ډېر ښه پر مخ ځي. خو ځوانان هم لاندې تر اوسه د ډېرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي.
دغه احتیاط په خپله څومره غټ ستونزه د ځوانانو.
ستونزه ډېر ستونزه غټ مشکل په دې چې یو کورنۍ کې چیرې یو کس پیدا شي هغه ټول هغه جامې ورسره په عذاب دی. یا کورنۍ خصوصا اولاد یا بچي یا مور پلار هغه همسایګان وګړي چې لري ډېر ورسره په مشکل دي. په خاطر دې چې دې ورځ یو کس دی چې هغه هیڅ کار نه شي کولی چې جامې ته یو ګټې او فایده ورسوي او نه شي کولی چې په خپل کارو کې بریالیتوب ولري. نه شوه چې یو کار یا همکاري د جامع شروع کی د خپل په حالت اخته په خپل نشي یا روز دي شي چې مبتلا ده نسی کول چې چاته خیر یا برکت ورسي. خصوصا چې شي دي خرابې رسي خو فائدہ جامع ته نشي کول چې ورسي.
رئیس صاحب تاسو ته راو ګرځو، تاسو په نظر په خاص ډول کومر ته وایي ځکه چې تاسو د ځوانانو د شورا مشر مې سالته، هغه خاص ابتکارات او نوښتونه چې هلته شورا کړي دي او د احتیاط پر کموالی اغیزه کړې، ځکه چې احتیاط تاسو پیژې یو لویه ستونزه ده، هغه څه شی دي که په لاندې ډول یې وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دار سر بخ خپل د مینې ډک او تاوده سلامونه ستاسو د راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال پر برابر باندې جواب درکول سم. د پښترو د ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه معمولا د مواد مخدرو فساد اداري او داس نور اشیاو پر ضد باندې مبارزه کړې ده او وی به کې دا کار ته به ادامه ورکړي. هغه کارونه چې تر نن ورځې پورې د دې ټولنې له خوا اخته شوي دي، په وار وار په پښتو رود ولسوالۍ کې د ځوانانو د ټولنې له خوا اخته ورزشي کمپاینونه په لاره اچول شوي دي چې دا ورزشي کمپاینونه د ځوانانو په ژوند کې تغییر او بدلون راوستی دی. دا تغییر او بدلون مثبته څنګه درلوشل، مثبته څنګه یې دا وه تیر وخت کې په تیره میاشت کې موږ یو د فوټبال د سیالیو جام درلوشته. په دې جام کې تقریبا داسې اشخاص موږ سره په لوبو کې یا په سیالیو کې ولاړ خلک وو چې هغه مخکې په مواد مخدر باندې اخته خلک وو. موږ یو معتاد درلوشته جمعه خان په نامه سره، دغه شخص معمولا په انزوا کې قرار درلوشته، د ځوانانو سره هیڅ ناست ولاړ نه درلوشته. بیا د زموږ د ټولنې څو تنه ازای ولاړل، د سره کښې نسل مخکې د یو ښه تکړه لوبغاړی و، د سره کښې نسل او د یو تشویقي جنبه ور په لاس ورکړه او دا ځوان یو ځل بیا راغی د فوټبال په ټیم کې شامل شو او بیا هم په سابق غوندې هغه سې ودرخشېده او په هماغه شکل خپل واضح سیالیو ته ادامه ورکړه. خوشبختانه چې تر ننده پورې بیا په موادو مخدرو باندې نه دی اخته، چې دا د یو ورزشي کمپاین مثبت پایله وه چې موږ ولیدله په شرط په ولسوالۍ کې. خو دغه ټولنه معمولا تشویقي انګیزه لري او معمولا ځوانان ودې ته هڅوي چې د دې څخه لاس وکاږي او ځوانانو ته تبلیغات کوي تر څو ورته وایي، خپل پیام ورته وایي چې اتحاد تباهي راوړي، اتحاد ساس ژوند خرابوي، اتحاد ساس اعتماد په جامعه کې له منځه وړي، اتحاد مو کورنۍ ژوند خرابوي. همدغسې تبلیغات په لاره اچولې دي د دې ځوانانو دغه ټولنې له خوا څخه په لاره اچول شوي دي. سربېره پر دې باندې عمده لامل چې د پښترو د ولسوالۍ ځوانان یا بل خصوص د افغانستان په سطح یا د فراه ولایت په سطح خلک په مواد مخدرو یا روژدوالي باندې اخته کېږي، یو عمده لامل بیکاری ده. ځوانان معمولا بیکار دي. کله چې ځوانان بیکار دي په قریجاتو کې، هغه ځوانان چې معمولا د سواد د کچې څخه محروم دي، هغه ځوانان چې سره یو ځای کښېناستل طبعا دوی لومړی د سګرټ تسره څخه شروع کوي. سګرټ نه وروسته ځي حتی چارس او بعد تاریاک او تر پوډر او تر کوکه پورې ځانونه څه شي کې رسېږي، ځکه چې دوی بیکار دي، بل هیڅ کار نه لري چې دوی پر هغه باندې بوخت وسي. نو بس همدغه خپل د وخت د ښه تېرولو په خاطر سره دغه
پر دې ستونزه بیا به وروسته هم خبرې وکړو. تاسو په نظر دغه کارونه تاسو کړی دي څومره اغېزه یې کړې، ځوانان یې څومره د احتیاط څخه لرې کړي او څومره یې تشویق کړي تر څو لاړ نه سیاد؟
د دې ټولنې فعالیت اوس په ابتدایي شکل کې دی او تر ننده پورې د ځوانانو په ژوند کې هم مثبت تغییر راوستلی دی. بلخصوص هغه اشخاص چې په موادو مخدرو یا روژدوالي باندې اخته دي، د هغوی په ژوند کې هم تر یو حده پورې په ابتدایي شکل باندې بدلون راوستی دی. خو دا کافي نه دی. دا فعالیتونه چې موږ کړي دي، موږ د ریاست مواد مخدرو نه، د وزارت مواد مخدرو نه او د نور دونران څخه خواهش کوو تر څو ځوانانو ته دغسې کمپاینونه، دغسې پروژې او دغسې پروسې برابرې کړي تر څو چې دوی د همدغه ناخوالې څخه لاس وکاږي یا د همدغه بد نشي عمل څخه لاس وکاږي او په خپل جامعه کې یو مثبت تغییر راوړي.
مان تاسو ته بیا راګرځو ارادت فقیر صاحب، تاسو به راوګرځو. تاسو په نظر هغه فعالیتونه چې تر اوسه د ځوانانو شورا د احتیاط سره د مبارزې په هکله کړي څومره اغېزمن و؟ او که تاسو یو خاص مثال ولرئ چې مثلا د یو پرشروت د یو کلي کې پر یو ځوان یې اغېزه کړې، هغه احتیاط پیښې موږ ته ووایاست څومره اغېزمن و؟
بله، تر هر څه د مخه سلامونه وړاندې کوم ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او همشنان ټولو اورېدونکو ته. زموږ په وطن کې یا بخصوص په پښترود ولسوالۍ کې اگر چې زیات معتادین شته، خو بیا هم د ورزش او د سواد په حساب مرسوه چې مثلا معتادین لږ کو یا مثلا د بین یوسو چې دوی بېرته راسي خپل عادي ژوند ته. خو موږ په وطن کې څو کسه محدود معتادین مو درلودل، دغه د ترک احتیاط شفخانې ته مو څه کړل، دوی چې راسي د ترک احتیاط شفخانې ته خلاصه درې میاشتې دلی په ترک احتیاط شفخانې کې څلور که پنځه معتادین مو دلی په ترک احتیاط شفخانې کې و. پس له هغه داسې دوی چې راله وطن ته، دغه ځای څخه رخصت وراله وطن ته، خو معتادي یې له کړې وه. خلاصه اوس زیات کسان متدان نور زیات کسان دیت دیت اڅول دي چې دولار سي تر کې تیاڅ په خانه ته خپل متدیل کی
سادی صاحب کته ستوار در کو د پښتنو کې چې ځوانان خپل په کور او کلی کې د احتیاط سر د مبارزه په اړه څه مسولیت لري او څه دنده لري دوی باید په خپل کلی او کور کې څه
ګوري ځوانان په ټولنه کې ستر رسالت لري هغه دنده لري چې ټولنه سمې لور ته رهبري او د ناوړه عملو څخه وژغوري لکه د انساني لکه نشي ته کې انساني قاچاق او داسې نور اور نو ځکه ځوانان هر ځوانان د ټولنې د ملاتړ په باندې په افغاني ټولنه کې شپېته سلنه ځوانان موجود او ځوانان د نوي هلو د نوي فکرو خاوندان دي ځوانان یوازینی هغه ځواک دی که د خلکو باور تلر کې سم ګام واخی که داسې ټولنه د بحراني حالت څخه وځي او کې ونش غوري څه نه څه فشارونه کوم
خو ځوانان اکثر متدرسي په دې کې ځواز یعنی دوی مسولیت سره په کلی کې کوم کې څه کې دا سره مبارزه پاتره
سول عمل لري دا ځوانانو په نشیتو کې اخته کېدل سول عمل لري ځنګړ عمل د ټولنیز لامل او فرنګي لامل دا درې لاملونه په دې کې ډېر مهمه او اساسي دي ځانګړی لامل هغه لامل دی چې په خپل شخص پورې تړلی وي لکه د زنبیتوب دوره په ځان باور نه درلودل او د نوې ځواني دوره نو پر همدې اساس په دغه دوره کې د سالمې روزلو څخه بې برخې دي تل غواړي چې خپلواک اوسي او همدارنګه کله ناکله د پلار او مور په وړاندې خپل مخالفت درس ښکاره کوي ټولنیز لامل هغه لامل دی چې د ټولنې او کورنۍ پورې اړه لري لکه په کورنۍ کې د انضباط نه درلودل د پلار او مور بې پروايي له بدو دوستانو سره د شراشه په ټولنې او کورنۍ کې د قانون نشتوالی یا نه تطبیقېدل د نشې توکو پیرودل او پلورل بیکاري د نشې توکو پر ضد پروګرامونه نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لارښوونو څخه بې برخي دا هغه ټول عوامل دي چې د نشې توکو یعنی ځوان په نشې توکو
په نظر ځوانان باید دغه مسایل په پاملرنه کې تاسو پرې په دې کې تبلیغ کړئ مثلا خپل کور کلی کې دا شخص
بله ما هر ځوان چې مری درې د نشې توکو zarar یا تاوان ما هر ځوان ته دا وړاندې کړی دی او دا مې ویلي دی چې نشې توکي انسان یا ټولنه کورنۍ د بدمرغۍ سره مخامخ کوي ورو ورو د شکل نعمت څخه د شکل ژوند د نعمت څخه بي برخه کوي ځوان نشې توک یا روز د کس په ټولنه کې د یو مجرد شخص په توګه دی د ټولنې د وجو بار دی نشې توکي انسان ټولنه د بدمرغی سره لاس وګریون کی
احمد شرور کتاست ور درکو استاد په نظر کله چې څوک مخکیم فکر کوم تاسو یادونه درلو د خو بیا هم کې بلر په تشریح سره واس چې څوک معتاد سی هغه د کوم سن سره په خپل کور ټولنه او اجتماع کې مخامخ کیږي
جمهور د کس ایتیان د کس د ډیرو سن سره مخامخ کیږي په دې وګوره مستو وینم مثال نه ډیر لرونه په جامع کې څنګه د ارزښت او بیتبار دی خاطر دی چې د جامع ارزښت نور کې مور او پلار ارزښت نور کې وطن خپل خصوصا دین او اسلام ارزښت نور کې مثلا مستو زور دی شرکون لرو او تاریخ زاید دی په هغه کې چې مستو زور ډیر کسان وری پراته دي کشپی کورازی کغار نه کرو د ډوډۍ وخت یې یار څنګه خپل ژوند ته هیڅ ارزښت نور کې دا ډیر غټ منځ کار دی چې په جامع کې رامنځته کیږي خصوصا د روز د کس لامل کیږي دی خپل چندان ارزښت خپل وخت نه ور کې نه خپل په نشي ویش کاخته وي او نه هم دی دا چې شتې دې بار ور کې چاغه دې د ژوند په نعمت وو کېږي
مننه رئیس صاحب کته ستور در کې چې استاد په نظر یو د اتحاد پر شول لپاره کوم لارې چارې تاسو یو راتوي چې ځوانان څنګه کولای شي چې مثلا چیرته لاړ شي او څنګه کولای شي په خپل اتحاد لاس په سر سي هغه لیک
شه په لومړی قدم کې ځوانان څنګه کولای شي چې د مواد مخدر نه لاس وکړي نه اسوال مام ده شه شه هر سړی د خپل د روحي او جسمی ژوند د ساتل پر هغه باندې فرض ده پس یو ځوان هغه وخت چې وکولای شي چې دوه در تفکر دوه در فکر ولري چې مواد مخدر زموږ ژوند تباه کوي زموږ ټولنې ته صدمه ورسوي زموږ د ټولنې د نامنۍ او بیقراری سبب ګرځي اته د بی اعتمادۍ سبب ګرځي په نړیواله ټولنې یا په داخلي سیاست دغه کې په داخل کې د بایس ګرځي شپه عمومي صورت سره هغه څه کولای شي چې ځوانان مواد مخدر کشرده چې د مواد مخدر و ریاست په دې کار کې یو لوی ګام پورته کړي او ټول دغه اشخاص په مواد مخدر باندې یا په روزوال باندې اخته دي دیو ته زمينه د تداوی برابر کړي ورسره دې چې تداوی نه خلاص ول بیا دوی ته داسې کمپاینونه په لار واچي ترڅو چې دوی بیا و دغه بدیل معاشه ته مخ ونه کړي او یو ځل بیا په دغه باندې اخته نسی چې دا ډیر مفید کارونه ورزشي کمپاینونه دي سربیره پر دې باندې ورزشي کمپاینونه ورسره هغوی ته په لومړی قدم کې ابتدایي زده کړه ده او د مواد مخدرو اضرار مشخصه کول دي چې په دغه عرصه کې کچیر مواد مخدرو ریاست یا نور اشخاص نور دونرونه بالخصوص د مواد مخدرو د ریاست خموش ده هیله لرو زه څو ورځې وړاندې خپله ولاړم د فراه د فریدون خالته ولاړم چې ډېر تاریخي او باستاني ځای دی دلته مې د څو تنو معتادانو سره کښېناستلم او خبرې اترې مې وکړې هغه معتادان اکثریت هم د پشترود معتادانو دوی د دې نه سر ټکوي چې ریاست مواد مخدر کله چې موږ دته مراجعه کوو چې موږ بدلته بسترېږو هغه موږ سره همکاري نه شي او کمکاري هم شي په ډېر کښته کچې باندې شي څو ورځې مزغلې او کله چې یو معتاد دې ته برابرېږي چې دی راځي خپل تداوي کوي او په ریاست مواد مخدر شراوی ور سره ونیسه هغه په ستی کېږي چې لانور هم متادین چې کېږي زیاتېږي ځکه چې دا مایوسه کېږي کله چې مایوسه سو هغه دل شکسته کېږي دل شکسته سره لا هم هغه روزدواله مواد مخدر ته ډیره مخدر
بل یو خدام موجود چې بخپل تداوی ده بل تاسو په نظر د یو ځوان یا د یو متاد ځوان عزم او اراده څومره په دې کې نقش لري ترڅو د اتحاد لیک ځکه چې ځینې کسان تداوی سي بیا شروع کړي
په سلو کې 80% د خپل شخصي اراده یعنی که ما مخکې درته وویل چې د خپل ځان ساتل پر هر چا باندې شی دی تقریبا د فرض شرایط لري یعنی خپل شخصي اراده تر ټولو مهمه ده که چیرې یو ځوان دې ته امادګي شي یا دې ته اماده اوسي چې هغه د مواد مخدرو نه لاس اخلي او نور مواد مخدر نه څښي او په خپل دغه ژمنې باندې دی باور ولري یقین ولري انشاءالله چې ډېر ژر او په ډېر اسانه شکل به د مواد مخدرو د مواد مخدرو نه لاس خلاصي پیدا
کړي انسان په نظر کورنۍ څنګه کولی شي چې یو څوک تشویق کړي خو هغه د زور دلار دغه ځکه چې تاسو وویل چې څوک اراده ونه لري په زور نه کوي په تشویقي بڼه تاسو د ځوان په اس مثلا څه توصیه لري او تاسو هغه کارونه چې کړي د هغو په نظر کې نیولو سره څنګه یو کورنۍ کولی شي یو ځوان تشویق کړي تر څو هغه احتیاط پرېږدي
کورنۍ هم په دې کې ډېر عمده رول لري کورنۍ محیط اجتماع حتی ولایت اشخاص ځوانان ټول په دې کې ستر رول لوبولی شي کورنۍ کولی شي چې د مواد مخدرو هغه منفي ټکي چې ځوان په هغه باندې فکر او تفکر کولای شي هغه ورته وشي چې دا تا به اعتماد کوي په دې جامعې کې دا ستا باور لمنځه وړي دا ستا حیثیت تر شو لاندې کوي دا ستا د فامیل یا ستا د کورنۍ آبرو عزت تر شو لاندې کوي همدغسې او سربېره پر دې باندې وایي که چیرې ته د همدغه عمل څخه لاس واخلې تقریبا تر یو حده پورې یو تحفه هم ورته په نظر کې ونیسي تر څو هغه اراده وکړي او دغه کار نه لاس واخلې او بل محیط هم په همدې شکل باندې اکثریا ځوانان چې په مواد مخدر باندې اخته کېږي ما مخکې درته وویل دوی په کلیو او اډو کې سره کښېني په خپل هغه ځای کې چې دوی مجلس لري دوی لومړی د سګرټ د لاس سره شروع کوي دا ځوان چې یو ځوان ویني چې سګرټ کوي دا بل هم تشویقي ځکه جامع ناراضه ده کله چې جامع ناراضه ده منفي لور ته ژر اشخاص چې کوي مخه کوي پس همدغه علت په اساس دي چې په مرور زمان سره ځوانان په مواد مخدر باندې زیاتره اخته کېږي که چیرې صحیح کمپاینونه پر دې لار باندې په کار ونه چول شي یعنی زه په دې باندې باور لرم چې تر دې به نور هم د مواد مخدر یاد متادین شمیر زیات یم که صحیح کمپاینونه په کار واچو سه لا اوس هم نه وخت نه دی په دې باندې هم یقین او باور لرم چې په ډیر ښه شکل او په ډیر سم شکل به وکولای شي چې خپل ځوانان د همدغه مرز څخه وژغورو
فخیر صاحب که تاسو راو ګرځئ تاسو په نظر په خپل کورنۍ او محیط لکه مخکې چې رئیس صاحب موبایل څه دنده لري تر څو یو څوک تشویق کړي او هغه وهڅوي دي چې ځان تداوي کړي
بله دا مثبت باید سل فیصد تشویق سی باید په مثبت لاره ځوانان د معتاد ځوانان چې دوی په خپل سبو کولای شي چې لاړ شي خپل د ترک معتادي ترک کړي د ځوانانو اراده خو ډېره مهمه ده بل د کورنۍ دنده باید مصارف په غاړه واخلي خپل د اولی پار کورنۍ کې چې معتاد پیدا شي هغه کورنۍ ګرد د منځه وړي باید کوشش او تلاش وکړي چې هغه معتاد ترک عملي ځینې ترک نو د کورنۍ دنده دغه ده چې باید د یو سي هغه شخصانو ته یو سي چې مصارف ځینې ورکی مصرف کوو کی او تشویق کی مثبت لار ته تشویق کی
گرد ځوانان هر ټول ځوانان چې دي باید هر ځای چې معتاد ځوان ویني باید مثبت لارې ته تشویق کړي. تشویق دنګ ډیر مهمه ده چې تشویق سي په مثبت لارې وکوي او د منفي لارې ورته وشي چې دا لارې منفي ده دا مثبت ده دا صحیح لارې ده دا غلطه لارې ده دا ډیر مهمه خبره ده.
سادی صاحب کته استوار در کوسر سخم دا ډول پرستانه وکړي یو خو د کورنۍ مسولیت او دند ته در څو ځوانان تشویق کړي د احتیاط څخه لري والته او بل څه په نظر د ځوان په ایس باندې تاسو د کوم د نوې نوښت یا شی په فکر او ذهن کې لرئ چې مثلا وکولای شي ځوانان وهڅي تر څو احتیاط پرې
په هر ټولنې کې د لوی طاقت او لوړ او عصري علمي تخنیکی درک او فهم خاوندان ځوانان یو ځوان او پر لوړ شاخص او فکر ځای لري. ځوانان په یو هیواد کې نه یوازې فزیکي طاقت بلکې په خپله ټولنه کې د جنبایي شعور فهم درک تعقل او نور مادي او معنوي لوړو ارزښتونو دکیا د حقیقت معیار ما ګرم کړي. نو یو ځوان کولای شي چې دا دومره توان لري چې بل ځوان ته د یو رور په صفات باندې هغه ځوان د نشي توکو د روزګي د روزګي د اخته کېدو څخه راوګرځي
په خپل پلار مور مشخصن څه دند لري د کورنۍ غړي څه دند
یو هغه دی چې باید د پلار کورنۍ او پلار مور د خپل زوی یا خپل اولاد باید د نشي توکو د ضرر څخه آگاه او دا پرې نشدي چې دی د نشي کسانو سره راشه درشه وکړي یا ول راس نو ولاړ و ناست وکړي ځکه چې نشي کسان هر کسان چې نشي پر نشي کسان نشي باندې اخته دي ګوري تاسو یاله تو ګوري ژوند دی وګوري چې څنګه دی ژوند ټول ورځ کور څخه د کور تللی ټولنه تللی د یو مجرد شخص په توګه باندې خپل شپه ورځ سبقي نو پر همدې اساس باندې باید کورنۍ یا پلار مور ډیر توجه خپل اولاد ته وکړي ځکه چې پلار مور دا دند لري او دا وظیفه ده چې تر څو تر هغه وخته پورې چې ځوان یو ځوان په د نشي توکو په ضرر باندې په تاوان باندې پوهیږي دی تر هغه وخته پورې پرېنږدي چې د ناوړه دوستان سره راشي درشي.
او سادی صاحب که د وروستي ځکه چې د خبرونې بر د خبرونې وخت هم خبر خلاصېدو دی د وروستي پیغام په توګه یا د پیام په توګه د ځوان پیس دا فال ځوان پیس تاسو په دې اکل کې ډیر کارونه کړی ځوانانو ته همداش نور ټولنه ته څه پیام لري چې باید څه وکړي.
زما غوښتنه د یو ځوان پیس د افغانستان د ټول ځوانانو او ځانګړې توګه د فراه والای د ځوانانو څخه دا دی هغه کسانو سره د لاس ناسته ولاړه ونه کړي چې نشي په نشي توکو د پاولار ول لاس ولاړ وکړي چې د نشي توکو په وړاندې مجادله او مقابله کوي او د هغه کسانو سره دی راشه درشه ونه کړي چې په نشي توکو اخته دي ځکه ټولنه د تباهي او ناخوالو خواته بیا یو ستاسې ژوند او کورنۍ او ټولنه د بدمرغۍ سره مخامخ کوي. نو زما پیغام د ټولنو څخه دا دی چې هر ټولنه دا دنده ده چې د نشي توکو ضرر د رسنو د رادوګانو د میډیاګانو د میډیا د لارې څخه د ضرر وړاندې کړي تر څو ځوان په دې پوه شي چې نشي توکي یو ضررناک مواد دي اخته کېدل د ټولنې او د کورنۍ د بدمرغۍ سره مخامخ کوي او داسې نور رسمنه.
احمد شرور که ستاسو وروستی پیغام هم ولرو چې تاسو ځوانانو ته څه پیغام لرئ او هغه ځوانان چې په دې برخه کار کوي هغوی ته څه او هغه چې روږدي دي هغوی ته څه وایي؟
زما پیغام دغه دی ځوانانو ته او دا کسان چې روږدي دي خصوصا د مور پلار څخه هر کس چې هغه شخص چې دی کله زلمیتوب دورې ته رسېږي باید تعلیمي پروګرامونه مور پلار ورته زمینه ورته مساعد کړي وخت پر تعلیم کښېني خصوصا مشتزه د مسجدو د امامانو یا ملا صاحبان چې مشتزه ورته وایي هغه کسان په مسجد کې تبلیغ وکړي ځوان ته مور پلار ته خصوصا مشتزه په شریعت لراز هم نشر ناروا شي دی خو ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی هغه ځوانان چې په دې کار کې مبارزه کوي خصوصا زموږ د پښتو ځوانان او خصوصا رئیس صاحب او نور اعضاء یې ډیر زحمت کشلی او ډیر سپورتي سیالي رامنځته کړي سواد موزي کورسونه او یاغه سواد موزي کورسونه راوړي دي او ډیر ځوانان په دغه کې تشویق شوي دي خصوصا اوس راځي زده کړې کوي خپل څنګه زده کړې سوای چې وکړي لیکنه وکړي مثلا لږ خوښ خط او ویل او لیکل سوچي کوي اوس پیغام هم دغه ده چې دا ناوړه کارو خلاص واخلي او خصوصا د وزارت مواد مخدر څخه اجبار دي کار کې باید جدي مبارزه وکړي او دا کچ د مواد مخدر لښ کې او د کار زمينه ورته مسایل کې.
رهي صاحب که تاسو ورسته خبره هم ودرې پیغام په ډول
ازما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته بل خصوص د فراه ولایت پښرو د ولسوالۍ ځوانانو ته دا دی چې د مواد مخدرونو لاس واخلي مواد مخدر د دوی ژوند لپاره منځوړي مواد مخدر
دوی په جامعې کې ډېر بے حیثیت کوي او ډېر بے اعتبار کوي. او زه په دې باندې یقین او باور لرم چې د پښتورو د ولسوالۍ ځوانان اکثریت هغه ځوانان چې تر نن پورې په موادو مخدرو باندې نه دی اخته، هغه به د موږ رخص تاسې د رسنیو د لارو څخه اوري او هغه به نور موادو مخدرو ته مخه نه کوي او د دې کار څخه به لاس اخلي.
فقیر صاحب، که تاسو وروستۍ خبره ولر.
بله، زما پیغام د ټولو ځوانانو ته دا دی چې ځوانان توانمند دي، قدرت لري، توان لري. باید ټولو هغه ځوانان چې په معتاد یا په مواد مخدر اخته دي باید تشویق کړي او دې ته وهڅوي چې کوشش او تلاش وکړي خپل هغه مواد مخدر، هغه مثلا تریاک یا چرس یا اراین هر شي دي، هغه لري وغورځي د ځان څخه او دې جامعې ته خدمت وکړي، افغانستان ته خدمت وکړي او خپل د ژوند څخه خوند واخلي.
خپل میلمنو ځوانانو هر یو محمد صادق سادی، احمد شاه توریالی رهی او همداشان رادات فخری څخه یو نړۍ مننه کوو چې د ځوان فکر په دې خپرونه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا زموږ د دې ونې د ځوان فکر خپرونه تر بلې ونې چې بیا هم ساتس چوپړ ته حاضرې ستاسو څخه خدای پاماني کوو. الله پاماني.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ